ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ورځونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن شو ورځ د کال 2013 اگست میاشتې 15 سمانیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی افغانستان کې اته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمه بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر د چوکۍ لپاره به نن رایه چول کیږي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی چې په غزنی ولایت کې طالبان ولسی وګړي او د هغوی کورونه د ډال په توګه کاروي ځکه د افغانستان عسکرو لخوا د وسلوالو ویستلو عمل په قلاره شوی چې پکې عامو خلکو ته ځاني زیان ونه رسي او د ترکیه او امریکا ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالي کې هیڅ قسم کمی نه دی راغلی او د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د امریکا په الکترونیکي اشیاو د بندیز اعلان کړی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر د چوکۍ لپاره به نن رایه په قومي اسمبلی کې اچول کیږي د دواړو چوکیو لپاره څلور نمونه مخې ته راغلي چې پکې د تحریک انصاف اکثریتي چوکۍ لرونکي ګوند لخوا اسد قیصر او د پیپلز ګوند خورشید شاه د سپیکرۍ لپاره او د ډیپټی سپیکر لپاره د تحریک انصاف قاسم سوری او د مخالف کاندید په حیث د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود کاغذونه منظور شوي دي د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره د رایه اچولو عمل په پټه ترسره کیږي د اسمبلی موجوده سپیکر د مسلم لیگ نون آیا صادق به د رای د شمیرلو وروستو دواړه چوکۍ لپاره د زیاتو رایو اخیستونکو د نمونو اعلان کوي بیا به د نوي سپیکر نه څوګن هم موجوده سپیکر اخلي پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی لومړی غونډه به هم نن کیږي چې پکې به نوي منتخب غړي سوګندونه پورته کوي د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره به د ټاکنې عمل سبا ترسره کیږي او د صوبې د اعلی وزیر لپاره د ټاکنې عمل به د جمعې په ورځ کیږي د اعلی وزیر لپاره مسلم لیگ نون حمزه شباز شریف نوم غوره کړی خو د تحریک انصاف ګوند لخوا کوم نوم مخې ته نه دی راغلی د پنجاب صوبایي اسمبلی ټول 301 چوکیو کې د تحریک انصاف ګوند سره دا وخت د خپل پلویانو ترڅنګ 115 او مسلم لیگ نون ګوند سره 116 چوکۍ دي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی چې په غزنی ولایت کې طالبان ولسی وګړي او د هغوی کورونه د ډال په توګه کاروي ځکه د افغان عسکرو لخوا د وسلوالو ویستلو عمل په قلاره شوی چې پکې عامو خلکو ته ځاني زیان ونه رسی هغلی میټس په برازیل کې د سفر په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبره کړې ده د ویلي چې غزنی ولایت په مرکزی ښار غزنی د طالبانو د حملې وروسته جګړه په 15 ورځ هم روانه وه هغلی میټس زیاته کړه چې اوس داسې ښکاري چې دښمن اکثره تښتېدلی او لږ پاتې دي چې د عامو خلکو د کورونو نه په عسکرو باندې ډزې کوي د زیاته کړه چې د طالبانو په توان کې هیڅ کوم اضافه د دې حملو سره نه ښکاري دا د هغوی د معمول حملې دي چې غواړي کنټرول ترلاسه کړي د افغان چارواکو د خلی میډیایي راپورونه وایي چې د افغانستان په شمالي ولایت کې طالبانو په یو پوځي مرکز برید کې تر 1100 پورې امنیتي عسکر وجلی دي طالبانو دا وکړه چې یو شمیر عسکر دوی ته تسلیم شوي او ځینې یې ژوندي هم نیولي یو ځایي ولایتي شورا غړی محمد طاهر رحماني د خلی ویل شوي چې په دغه مرکز کې 144 افغان امنیتي عسکر پاتې کېدل دی وایي چې عسکرو سره د وسلي او خوراک ختمېدو په وجه په دغه مرکز طالبان خابس شول د طالبانو وایان زبی الله مجاهد میډیا ته ویلي چې 50 عسکر دوی ته تسلیم شوي او ولس یې ژوندي نیولې دي د دغه دعوه او مرجوبلو په حق له د افغانستان د دفاع وزارت څخه دی ویلي یاد دی چې د داسې خبرونو په آزاد توګه پخله کول د جګړې په وخت ناممکنه کار وي د ترکیه او امریکا ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی کې هیڅ قسم کمی نه دی راغلی او ترکیه صدر رجب طیب اردوان د امریکا په الکترونیکي اشیاو د بندیز اعلان کړی یاد دی وی چې ترکیه د ناټو غړې او د امریکا د پوز یو لوی مرکز چې انزرلیک نومیږي هم په خپل خاور لري دغه مرکز بهیره اسود ته د امریکا سمندري پوز لپاره مهمه لار ده د امریکا سپینې ماڼۍ وایاندې سارا هکبی ویلي چې د امریکایي پادری او ځینې امریکایانو په ترکیه کې د قید نه په نه خوشی کې دوه صدر ډونالد ترامپ زیات پریشان دي د امریکا ځینې چارواکي وایي چې په ترکی د نورو بندیزونو په لګولو هم غور روان دي خو د سپینې ماڼۍ وایان دي د دې پوښتنې د ځواب کولو څخه ډډه وکړه چې څنګه به امریکا په ترکی نور فشار سیوا کوي ترکی تور لګایي چې امریکایي پادری انډریو برنسن جاسوسي کوله او په خپل کور یې نظر بند کړی دی په ترکی کې د امریکایي سفارت مشر د نوموړي کور ته ورغلی و او په خپلو چارواکو یې غږ کړی دی چې زر تر زره دې دغه پادری د قید څخه خوشی کړي د ایټالیې د ژغورنې عملی کارکوونکي په ګینووا سیمه کې د غورځېدلي پل د ملبې لاندې د ګیر خلکو لټون جاري ساتلی دی. تیره ورځ د سخت باران او سیلۍ له کبله د مورانډي پل غورځېدلی چې پرې د پاسه روانې موټرې 45 ګزه ښکته غورځېدلي. د پل نه لاندې ودانیو باندې د پل ملبه غورځېدلې ده. دغه پیښه کې تر اوسه 26 کسانو د مړو پخلی شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې د 150 نه زیات موټرې د پل سر ښکته غورځېدلي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو چارانه خبرونه تنه په واشنگټن ډی سی نه غوږی. د جولای په 25مه نیټه پاکستان کې د عمومي ټاکنو وروستو په قومي اسمبلی کې د سوګند پورته کولو په 14مه نیټه د هغې نه وروستو په نن ورځ باندې د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر د څوکۍ لپاره انتخاب کیږي. په دغه حق لسو شپې وړاندې موږ د ډیور ډیو خبریال الیاس خان څخه تفصیل اخستې تاسو ته وړاندې کوو.
نن چې کومه دغه د دې نوي حکومت په یو دویمه مرحله ده او په هغې کې نن دغه یو مهم انتخابات په کېږي. قومي اسمبلی کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر دپاره به دغه ووټونه نن د قومي اسمبلی ممبران اچوي چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا شوابۍ سیمې نه منتخب شوی اسد قیصر د پاکستان تحریک انصاف سپیکر دپاره امیدوار دی او دغه رنګ پخوانی چې څنګه مخالف ګوندونو مشر دی د پیپلز پارټي هغه دوباره د سپیکر د پاره هغه به هم په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. یعنی د جنټ اپوزیشن چې کوم امیدوار دی هغه سید خورشید شاه دی. دغه رنګ د ډیپټي سپیکر د پاره چې کوم کاغذونه داخل کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف لخوا نو هغه قاسم توری دی چې تعلق یې د بلوچستان سره دی او د جنټ اپوزیشن چې کوم امیدوار دی نو هغه اسد محمود دی او دا هغه د ایم ایم ای سره دغه تعلق دی د خیبر پختونخوا سره سیمې بی خان سره تعلق لري. دغه رنګ څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده اشفاق نو دغه دا نن چې کوم پولینګ به کېږي نو دا خفیه رای شماری سره کېږي او موجوده چې کوم سپیکر دی هغه به سردار ایاز صادق دغه مشر وي. دغه ټول چې کوم کاراوی ده دا به دی کنډکټ کوي او د هغې وروستو چې کوم دی ریزلټ دی واوروي او کوم سپیکر منتخب شي نو د هغې نه پس چې دی د سوګن والی دی به د خپلې چوکۍ نه لرې شي او هغې نه پس به دی د یو عام ممبر په حیثیت سره خپل د چوکۍ سوګن د نوي سپیکر نه واخلي او د هغې نه پس به دغه ډیپټي سپیکر وروستو د هغې نه سوګن دخلي. نو دغه یو مهمه مرحله نن روانه ده په اسلام آباد کې او دا د انتخابات وروسته به بیا د پرایم منسټر لپاره انتخابات کیږي او دغه رنګ په دې هفته کې دننه به چې کوم نوی حکومت دی هغه په باقاعده توګه باندې خپل کار شروع
کړي. الیاس خان صاحب دا وخت په پارلیمان کې چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي د تمامو چې که د دوی خپلو کې د یو بل سره په ائتلاف کولو سلا راغلي وي نو د دوی رائے د اکثریتي سیټونه یا څوکۍ ګټونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف څخه زیاتې جوړیږي نو آیا داسې کوم امکان شته چې ګنې په دغه نننۍ ټاکنو کې دغه خبره هم واضح شي چې د کوم سیاسي ګوند او یا د کومو ائتلاف چې کوم دی نو دې وخت کې په پارلیمان کې اکثریت رائے لري او هغې د حکومت جوړولو په پوزیشن کې دي؟
اشفاق بالکل چونکه د دې سینه چې ما وې دا خفیه رای شماره سره کیږي نو دغه یو یاره اوس هم موجوده ده او پاکستان تحریک انصاف هم په دغه حواله سره په یو فشار کې دننه دی او د څو ورځو راهیسې باقاعده توګه باندې پاکستان پیپلز پارټۍ سره هغوی رابطې تیزې کړې دي او دغه مطبوعات دغه وایي او څرنکار هم دغه یو نظر لري چې رای سره دغه یو یاره شته چونکې دغه تورونه پای باندې لګي چې آزاد غړي خو هغوی ځان سره په مناسب طریقې سره شامل کړي دي او هغه به چونکه اوپن د الیکشن کیږي د پرایم منسٹر نو هغه کې هغه خلک چې وړاندې نه یا دوی سره شامل شوي دي یا دوی ته یقین ورکړی وي چې موږ تاسو ته وکړو درکو آزاد چې کوم غوري دي یا نور واړه چې کوم ګوندونه دي نو هغه دی لکه ایم پی ایم دی یا بی این پی منګل دی جمهوری وطن پارټي دا دغه نور واړه چې کوم ګوندونه دي نو پرایم منسٹر الیکشن کې خو دوی سره اکثریت شته او هغه کې څه دومره یاره دوی د نشته لري چې د مخالف ګوندونو یو کس راشي او خپل پرایم منسٹر جوړ شي او سپیکر د پاره دغه یو یاره سرګندېږي چې کوم دغه جمهوریت پسند خلک دي نو دا چې دې شي چې سید خورشید شاه ته وټونه ورکړي او دغه چې کوم خفیه رائے شماري ده په دې کې دغه نمبر جیمز د حکومتي ګوند لاسه چریلار نشي او دا خو د وخت وړاندې خبرې دي دا خو چې کله د انتخابات وشي او نتیجې مخې ته راشي نو بیا به صحیح صورتحال مخې ته راځي.
اوس هم وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې د پاکستان په سیاست باندې په مطبوعاتو کې څه لیکل شوی زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په اکسپرس ټریبیون نومي اخبار کې د پاکستان د ممکنه وزیر اعظم د عمران خان د حکومت کولو د سوچ او د پاکستان د مسلو په موضوع د نامتو لیکوال د ډاکټر رضا خان یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان تحریک انصاف به ډیر زر په وفاق کې د خپل حکومت جوړولو جوګه شي او د پارټۍ مشر عمران خان به د وزیر اعظم په منصب کینی. خو بهر دنیا او په خصوصي توګه غربي ملکونو کې د عمران خان د شخصیت په باره کې ډیر شکونه لاشته او د دغو ملکونو د ملګرتیا او د سرمایه کارۍ حاصلولو لپاره د دوی د شکونو او د اندېښنو لری کول لازمه ده. غربي ملکونو ته د عمران خان د شخصیت منفي اړخ هغه وخت ښکاره شو کله چې د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې جنگیدونکو یاغیانو سره د خبرو اترو کولو غږ وکړو. په دې غږ د عمران خان مخالفینو په د طالبانو د خواخوږي الزام لګولو او په دې د طنز نه طالبان خان نوم هم کېښودو. مضمون لیکي چې په حقیقت کې عمران خان چری هم د طالبانو خواخوږی نه دی خو د خپل موقف په حق کې دا جواز وړاندې کړی دی چې هر کله چې د پاکستان ریاست د فوج په زور طالبان ونه وهلی شول نو بیا د خبرو اترو نه سیوا بله کومه لار پاتې ده. عمران خان دا هم وایي چې طالبانو سره د خبرو اترو کولو نه د دا هم یو مقصد دی چې په دې به طالبانو کې بې اتفاقي پیدا شي. د پاکستان تقریبا ټول سیاستدانان د عمران خان د تجویز مخالف وو خو د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف عمران خان سره د ملاقات نه پس تحریک طالبان پاکستان ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. په دې وړاندیز پاکستان کې د یوې میاشتې پورې ترهګر حملې بندې شوې خو بلخوا تحریک طالبان پاکستان کې د نرمو او د سخت دریځ جنگیالو ترمنځ بې اتفاقي پیدا شوه او دا شان په ټي ټي پی کې دننه ډېرې ډلې جوړې شوې. ایکسپریس ټریبیون خپل مضمون کې زیاتوي چې غربي ملکونه عمران خان ته په دې سبب هم په ښه نظر نه ګوري چې دې د ترهګرۍ خلاف د امریکې په شروع کړي جنگ کې د پاکستان امریکې سره د ادریدو مخالف دی. دې د یو پاکستانی په حیثیت دا دلیل وړاندې کوي چې امریکې سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په شاملېدو پاکستان ځان له لوی غم کتلی دی. دین علاوه عمران خان په ترهګرو د امریکې د ډرون حملو خلاف هم ډیره اوږده درناکړې وه. ایکسپریس ټریبیون د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې غربي ملکونو کې د عمران خان او د هغه د تحریک انصاف پارټۍ په باب له شکونه په دې وجه هم دي چې د تر اوسه پورې د ځان او د خپلې پارټۍ د نظریې ډاګیزه څرګندونه نه ده کړې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی په غزنی ولایت کې طالبانو لسی وګړو د حقیقي کورونه د ډال په توګه کاروي او ځکه د افغانستان عسکر د وسلوالو وستلو په عمل کې په خلاره شوی دی چې په دغه عمل کې عام خلکو ته کم ځانې زیان رسي. په دغه زمونږ همکار ارباب مدلی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د فریاب صوبې د ګورمک ولسوالۍ شنای اپوزي اډه د سخت جګړې وروسته طالبانو نیولې ده. د افغانستان د پوسټ چارواکو ویل دي چې په دې اډه کې د پوځیانو سره وسله او نور سامان ختم شوی بو او دوی ته هوایی او پوځي کومک نه و رسیدلې ځکه دا اډه د طالبانو لاسته ورغلې ده. ای پی خبری اداره د مقامی شورا د مشر محمد طاهر رحیمی لخلی وای د طالبانو د ګیرې په وخت په شنایا پوځي کیمپ کې لک تر لگا یو سل سلوخت افغان سرتیری موجود وو. وسلوالو د درې ورځو د ماسیرې وروسته د ګل پورز په کیمپ حمله وکړه چې له عمله یې په ډزو کې درې سلوخت پوځیان ووژل شول. مقامی پوزی او حکومتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویل دي چې د سلويختو نو واخله تر د اویا پورې افغان پوزیان طالبانو ته سلامي شوې دي او باقی پاتې نور پوزیان یا خو په جګړه کې وژل شوې دي یا بیا نږدې غرونو ته تښتېدلې دي. اے پی خبری ادارہ د طالبانو د ترجمان ذبیح اللہ مجاہد لخلے وائی دوی پر ڈزو کے لگ تر لگا اولس افغان پوزیان وجلی دی. طالبان ادا کوي چې اولس پوزیان یې په ژوبل حالت کې نیولی دی او تر د و پنځوستو پورې پوزیان دوی ته سلامی شوی دی. د شنایا اډه په داسې وخت کې نیول شوې ده چې بلې خوا د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو سره د خونړۍ جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه داوه کوي چې غزنی یې د طالبانو نه بیرته نیولی دی. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس ویلی دی چې طالبان د عامو خلکو په کورونو کې پټ دي ځکه د دوی په خلاف افغان ځواکونه ډېر په احتیاط سره عملیات کوي. افغان ځواکونه غواړي چې د عام وګړو مرګ شوبله کم نه کم وساتي. جم میټس زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دشمن په تیښته دی خو ځینې لا اوس هم په ښار کې پټ دي او د خلکو په کورونو کې مورچه شوي دي. میټس وویل چې غزنی کې د طالبانو حمله د معمول کې صدا کوم چې دوی د کلونو راهیسې خپله کړې ده، یعنی عام خلک زیان کوي او هغوی له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جاوید غفور وایس آف امریکا ته ویلي دی چې دوی غزنی ښار مرکزی برخه د یاغیانو نه پاکه کړې ده او د ښار ګیر چاپیره سیمو کې عملیات کوي. په فوري توګه طالبانو په دې حقله څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د تېرې جمعې په ورځ په ښار د طالبانو د حملې وروسته جګړو کې تر سلو پورې افغان پوځیان او پولیس او نور نږدې دیرش عام خلک وژل شوي دي خو ځینې مطبوعات د مرګ شوبل شمار د دې نه زیات یادوي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی د ګل په ورځ ویلي دي چې د ائتلافي ځواکونو په مرسته د دوی پوځیانو د عرب چچنز او پاکستانی وګړو په شمول نږدې 200 یاغیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د خبرونو جاج اخلي چې وایي په غزنی کې د جګړې په وخت تر یو نیم سلو پورې د عامو خلکو مرګ شوبله رامخته شوې ده خو طالبان د افغان حکومت دا دعوی ردوي چې ګنې طالبانو په ښار کې افغان ځواکونه په ګیره کې اخیستي دي. د دې هم په آزاده توګه پخلی نشي کېدلی. یاغیان اکثره په جنگ کې خپلې ګټې لوړې ښایي. د ګل پورس د امریکې پوسټ په یو بیان کې ویلي وو چې ښار د افغان حکومت په ولکه کې دی او افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکې د مشاورو او ځواکونو مرسته ترلاسه ده او دوی د جمعې راهیسې په جګړو کې د یو سل څلوېښتو نه زیات طالبان وژلي دي. د امریکې د پوسټ بیان لیفټنټ کرنل مارټن اوډینل ویلی دی چې په ښار کې باقی پاتې طالبان یوازې شوي دي او دوی ښار ته خطره نه لري څنګه چې دعوه کیږي. دې زیاتوي چې د ښار نه بهر د طالبان په خلاف عملیات کوي او ځای په ځای د دوی سره ډزې روانې دي. په افغانستان کې که یو خوا د طالبانو حملې سوا شوي دي نو بلې خوا د طالبانو سره د جوړجاړۍ لپاره هم هلې ځلې توندې شوي دي. افغان مشران په دې سوچ کوي چې د طالبانو سره د غټ اختر په ورځو کې د ډز بندۍ اعلان وکړي. رایټرز خبری اداره د طالبانو لخلې وای دوی تر اوسه په دې حقله پریکړه نه ده کړې او د دوی مشران به ډېر زر خپل فیصله اعلان کړي. خبری ادارې ته طالبانو ویلي دي چې تر دې دمه طالبان خپلو کې په ډز بندې متفق نه دي او په دې اړه ځینې مشران بیلابیل نظر لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو او د افغان د عسکرو ترمنځ نښتي لا هم دوام لري. په دغه نښتو کې تر دې وخته پورې د مرجوبلو شمیرې هم متضاد را روانې دي او داسې ویل کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ویلي و چې په دغه نښتو کې چې کوم وسلوال وژل شوي دي د هغوی تعلق د چچن، ایران او پاکستان سره دی. بیا په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه خپرېدل شروع شول چې ګنې دغه وسلوالو کې ځینې د پاکستان غاړې ته هم اړول شوي دي. او بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت دغه پاکستانی چې کوم وسلوال یا جنګیالي پاکستان ته راوړل شوي دي د هغې وضاحت وکړي. په دغه باندې زمونږ د وایس آف امریکا آشنا راډیو خبریالی یا همکاري نظرانه غفار د افراسیاب خټک صاحب سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
که تاسو غور کړی زما په ټویټ کې دا و چې پاکستان حکومت باید وضاحت وکړي، ځکه چې په سوشل میډیا کې ډېر خبرونه دي چې هلته کې چې کوم خلک په غزنی په جګړه کې وژل شوي دي، په دې کې یو تعداد پاکستانیانو او ځینې مړي راوړل شوي دي پاکستان ته، او ځینې ژوندي بندیان هم افغان قواو لاسته ورغلي دي. نو ما وایو چې پاکستان حکومت د دې ګزارشاتو باره کې وضاحت وکړي، ځکه چې دا ګزارشات په پراخه توګه باندې خپاره دي. سوشل میډیا کې ویډیوګانې آتی، طالبانو هم ځنی وخت ځنی خلکو یې تفصیل مراسم سنا یا ویډیوګانې لګولې دي. په هغه کې هم ځنی سیمې چې دي اگر پاکستان کې دننه سیمې دي چې کوم ځای ته مړي راوړل شوي،
پاکستان دننه کومې سیمې دي، پنجاب کې دي، پښتونخوا کې دي، کومې سیمې دي؟
دې کې خو زموږ د پخوانی د فاټا ځنی علاقې دي، یا د پیښور خوشا علاقې دي چې ذکر شوی دي. نو ما دا په دې وکړو چې دې کې دا ډېر مهمه خبره ده چې د جلال آباد د کیسې سره ما مقایسه کړې یا موازنه کړې، په دې مانه چې دا چې کله روسان وتلي نو هلته هم په جلال آباد کې سره جګړه شوې وه په 1979 کې، په کومې کې چې زرګونه تلفات شوي وو. هغه جګړه کې بیا وروسته ښکاره شوه او پاکستان کې پارلمان کې مور باندې بحث شوی چې هغه وخت د پاکستان د جاسوسي ادارو کې وو او د پاکستان فوجي ادارو پکې پوره لویه برخه اخیستې وه په جلال آباد په جګړه کې 1979 کې. نو ما ویل چې دا خو چې دا هغه سي چل خو بیا تاسو نه دی کړی لکه چې څنګه هغه وخت شوی وو. دا سوال کړی دی او ما ویل دا باید تاسو د دې وضاحتو کې دی جواب وکړي، ځکه چې غزنی کې چې کومه جګړه شوې ده نو داسې ښکاري چې دا یو قسم ته کوشش دی، ځکه چې دوی خو 2014 چې نوی جنگ خطرې افغانستان کې دا هغه وخت نه خطرې چې پاکستان کې چې کله فوجي اپریشن اوسو ضربې از، نو دې کې دا چې پاکستان کې دننه څومره جنگیالي وو دا جارو کړی شول، افغانستان د طرف ته جارو کړی شول، یعنی دلته کې ختم نه کړی شول بلکې سټیل وهل شول افغانستان ته. دې طرف ته دا اړیکې بیا هم به تګ را تکیم کړی دی، ځکه چې دا جنگونه بغیر د سپلای لاین نه، یعنی چې شان نه اکمالات ورته نوی شانه ورته سامان نرسی، بسلا نرسی، خوراک نرسی، ٹریننگ او دی پټی دوز ہے واپس سے علاج ہے نوی دس نش کی دے دا جمونہ پدمر لے کچ بن جمونہ کی دے نش دا خود اس جنگ نہ نش پی پی نہ کسانو گوریلا جنگ دے دا خو سونا جنگیالی پکی برخہ خلی دا خپل پاکستان دے پرم خنہ دا افغانستان دے پرم خنہ دا
ٹولنز رسنے خدا دا ویل کی گی چی یوسل شپگ مڑی پاکستان تے انتقال شوی دی نو غزنی دا فاٹا سمیتا سو یادو یا غلری ہم دی دا سنگ پدمر لگا مود کی دا دوم رضیات مڑی انتقال شو چا انتقال کڑو دس سے خبرونا یا خبری رپورٹونه ستاسو اوریدلی؟
نو داسې خبرې لګیا دي رجب کیږي، فی الحال ته تازه خبر دی، یعنی ځن سیمه ته جزی ده په پښتنو کې خو مړی په پټه نشي پټول خپل کې دي کنه، مړی خو خامخا جنازې کیږي او پټه لګي خامخا. نو دا به ورځ نیمه کې به دا خبرې ټول تفصیلات مخې ته راشي، داسې پټې خبرې نه دي. خدا دې چې دا حقیقت دی چې د دې طرف نه خلک زی جګړه کوي، دا جګړه دینه غیر ممکن نه ده، چې ما رسوګو کنه چې دومره لوی کچا باندې جنگ چکیږي نو دا ظاهر خبر چې وسله خو هغه سره کارخانه خو نه چلته خپل وسله جوړی کنه.
تاسو څه ګڼئ؟ تاسو خو د وضاحت غوښتنه کړې ده، په خو هم وضاحت نه دی شوی، خو بیا هم تاسو غوښتنه کړې ده، نو دسی کې دی شي چې څه جواب ومومي یا څوک جواب درکړي، حکومتي چارواکي یا فوجي چارواکي؟
ګور جی داسې دی کنه چې موږ خو پښتنه زګه کوو چې زمون کو وطن اور بل دی، کرخې نه دواړو خواو ته پښتون افغان د دې جنگ ښکار دی. تاسو ولیدو چې دلته د انتخاباتو کې دلته زمونږ کې فسونه مړی شو او اوس په افغانستان کې څومره خلک په جلال آباد کې یا په غزنی کې یا په نورو ښارونو کې چې د کوم ترګری حمله وشوې دي کې څومره خلک ځوانان او تعلیم یافته خلک چې دي هغوی ځانونه ژوند له لاسه ورکړو، دا د غم خبره نه ده. پښتانه به مونږ خامخا کوو او بیا بیا به کوو، او دا غوښتنه به هم کوو چې دغه سیاست په کار ده چې بدل کړی شي. نور په کار ده چې د ریاستونو خپلو کې همکاري وکړي، په کار ده چې پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته لاس ورکړي. که حکومتونه د غیر حکومتي خلکو سره کومکونه کوي نو دې دا خو د سړې جګړې هغه ته بېرته ځو واپس، او دا کوم په خوله چې کومې دعوې کېږي بیا هغه صحیح نه دي، سمې نه دي، باید چې سوی هغه سي وکړي. نو هغه دا ده چې دهشتګردي چې دا هغه وخته پورې دلته موجوده وي چې تر څو پورې د حکومتونو منځ کې او د ریاستونو منځ کې تعاون نه وي شوی، او دا نور په دې وخت نه تېرېږي، خبره عمل ته راغلې ده.
یوه پوښتنه باید وکم، د پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی دی، نوی حکومت د راتګ سره د غزنی دغه جګړه او دغه د سوشل میډیا دغه پروپاګاندا یا دغه خبرې باسونه رپورټونه یو ځلې بیا هغه هیلي خرابۍ یا هغه د وخت نه مخکې چې پیدا شي هغه ختموي، چې د دواړو ملکونو کې د شي چې د عمران خان د څنګه چې خبرې کړې وي پاولې کې خشي، نو څنګه ګڼئ تاسو؟
داسې نه چې افغان پالیسي خبره چې راشي نو بیا عدل تک یو حکومت دے او اگر فوج دے دی فوج کی عادت دے مطلب اعلی سطح کی عادت دے نو اگر خو نہ بدلی گی کر جی او دی وقت کی سیاسی خلق پختلو خبرو اخت دی او دل تک درغلی شوی دی انتخاباتو کی اپوزیشن پر غی دی وقت کوی او انتقاد کوی او چکم نہ حکومت کو جوڑی دو پہل کے دے اگر سرا تعداد کم دی پارلیمان کی وی پختو کی مطلب کی چیز دے لنگ سمام بازو دی جینا تے موزیگی شلے دے کٹا وچ دے لنگ سمام بازو نو اگر پدی اختدی نو دی وقت چکم اگر چکم دل تک کی اصلی ریاست دے یا چکم چارواکی دی چا لاس کی طرف پالیسی دے نو اگر تے زیادہ موقع ملو دا زکہ چ بغیر دے سیاست دارانو دے مداخلت یا نظارت نا اگر کولے شی سنگ پالیسی اوڑی افغانستان کے کئی دغه کار دے شی دا پالیسی دی جنگ پالیسی دا
دیر مننه خټک سب سستو وخنا
فورما بات
ترکیه او امریکا ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی کې هیڅ قسم کمی نه دی راغلی او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د امریکا په الکترونیکي اشیاء د بندیز اعلان کړی. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د وایټ هاوس ویاندا سارا سندرز وای امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دې سخته ناخوښي ښکاره کړي چې یو امریکایي راهب انډریو برونسن د ترکی په جیل کې دی او نور امریکایي وګړي او سفارتخانې لپاره کارکونکي تر اوسه نه دي خوشی کړی شوي. د وایټ هاوس سرچینې وایي د صدر ټرمپ انتظامیه په ترکی باندې د نوي بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. خو د نهې په ورځ خبری کانفرنس په وخت میرمن سارا هکبی په دغه اړه څه د ویلو نه انکار کړی چې امریکا کوم قسم بندیزونو اراده لري او څنګه به په انقره باندې فشار زیاتوي. چا چې سو سو وارې د صدر ټرمپ هغه خبره منلو نه انکار کړی چې برونسن دې خوش کړی شي. ترکی په برونسن باندې د جاسوسۍ تور پورې کړی او هغه یې په کور دننه قید کړی او عدالت کې د هغه پر ضد مقدمه هم ځنډولې ده. په ترکی کې د امریکا سفارتخانی چارواکي جیفری هیوینر د نهې په ورځ د برونسن سره لیدلې او غوښتلې دي چې د هغه او نور نیول شوي امریکایانو مقدمه دې په انصاف سره زر تر زره حل کړی شي. که برونسن باندې جرم ثابت کړی شو نو 15 کاله قید سزا به هغه ته اورول کیږي. د ګول پورس د امریکا قومي سلامتي سلاکار جان بولټن په وایټ هاوس کې د ترکی سفیر سیدرت کلک سره لیدلی وو خو د میډیا رپورټونو تر مخه دغه ملاقات کې سفر مختګ نه دی شوی. د ترکی لخوا د انډریو برونسن د خوشی کېدو نه د انکار وروسته د تیرې جمعې په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ د ترکی په سټیل او المونیم باندې ټیکسونه دوچند کولو فیصله کړي چې په انقره باندې فشار زیات کړي. بلخوا د ترکی صدر طیب اردوان د نهې په ورځ ویلي امریکا د ترکی پر ضد اقتصادي جنگ شروع کړي او ترکی به اوس د امریکایي الکترونکس مصنوعاتو بایکاټ کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي لانجو د لاسه د ترکی په اقتصاد باندې ډیر بد اثرات پریوتی دي او دغه هیواد کرنسي لری نرخ ډیر کم شوی دی. اردوان ویل که دوی آیفون لري نو سامسنګ هم یو ځای کې شته او موږ په خپل هیواد کې ویستل هم لرو. خغلی اردوان د خلکو نه وغوښتل چې د کرنسۍ د بیا یا نرخ ښه کېدلو لپاره دي خپل ډالري لیری ته واړوي. سکل د ترکی کرنسۍ لیری قیمت 20% راکم کړی شوی دی. د جمعې په ورځ پکې په دغې کې 14% کمی مخته راغلی وو او د ګل په ورځ 9% نوره هم ښکته شوې ده. خو پرون د نهې په ورځ د لیری بیا یا نرخ 15% زیات شوی دی. د ترکی سوداګرو د نهې په ورځ په یو ګډ بیان کې د حکومت نه غوښتنې چې د کرنسۍ د غورځېدو په اړه دي کلک مالی ګامونه پورته کړي. په دغه بیان کې د امریکا سره ستونزې د سفارتي لارو حل کولو باندې هم غږ کړی شوی دی. د ترکی او د امریکا ترمنځ تاوتریخوالی وروسته ترکی وروسته نور هم ورنږدې شوی. ترکی په ورستو کې په دې رضا شوی چې د روس نه S-400 نومي میزایل واخلي. د نهې په ورځ د روس او ترکی خارجه وزیرانو په انقره کې ملاقات هم کړی. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ګډ خبری کانفرنس ته وویل دواړه هیوادونه په دې غور کوي چې خپل منځ کې د کاروبار لپاره د امریکایي ډالر پر ځای خپل قومي کرنسي استعمال کړي. هغه زیاته کړه د ترکی پر ضد د بندیزونو تګلار غیر قانوني ده او د زغملو نه ده. د ترکی خارجه وزیر میولت شیوسوغلو وویل س د مبالغې نه بغیر وایم چې اوس موږ د نړۍ په هغه تاریخي وخت کې داخل شوی یو چرته بچی د یو عالمی طاقت پر ځای ګڼ شمیر هیوادونه د نړۍ فیصلې کوي.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهرنې د ساتخ خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. خبر زه ته غواړم خاډه وباد وسې د پاکستان په وخت مخه می د مزګر شپږو د افغانستان په وخت په نیمه به واری بیا زموږ همکاران سازي په وړاندې راځي د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره. خبر زه ته غواړم خاډه وباد وسې د لافمه.